آمده، تکل میزبان شماست. تکل صاحب خوش آمده.
ډیر زیاته مننه کوم عباس صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. ترن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي وای د ناتو لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي، او تهران هغه راپورونه ردوي چې وایي یو ایرانی ډیپلومات په ترکیه کې نیول شوی. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 9 په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر په یو آنلاین خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي.
طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، باید د ښه نیت له مخې مذاکره وکړي او خپلې هغې ژمنې ته درناوی وکړي چې په موافقه کې یې کړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو پرتله د ناټو د نورو متحدانو شمیر زیات دی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر له وسلوالو طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. راس ویلسن پرون د یوناما د تازه راپور د خپروي په غبرګون کې پر ټویټر په یو بیان کې له افغان حکومت څخه هم وغوښتل چې د یوناما له سپارښتنې سره سم د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړي، دا بریدونه په شفافیت سره وڅېړي او قاتلان مجازات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې یوازې د 2000 کال د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې چې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، د 2001 کال د جنوري تر 13 پورې د رسنیو 11 کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب د امنیه قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل پرون مازدیګر د پولیسو یو هموي ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر یو ماین برابر شو. د ښاغلي شورش په وینا په چاودنه کې 9 پولیس وژل شوي. که څه هم د امنیه قمندانې ویان وایي دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اورپیخې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې په فساد کې ښکېل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دی چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. ښاغلی آریان لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به فاسدان او تروریستان یو ځای محاکمه او اعدام شي. د هرات چارواکي وایي په اسلام کلا بندر کې د شنبې ورځې په اورپیخه کې نږدې زر ټانکرونه سوځېدلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران وایي کله د هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسه کال تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخته محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون پر موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره IAEA کې د ایران استازي کازم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران د ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د IAEA د ټولو پلټنو مخنیوی کیږي. د یو بل خبر لمخې تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون دوشنبه په یو خبری غونډه کې وویل په ترکیه کې د یو ایرانی وګړي د نیول کېدو د اوازو په باب له ترکی چارواکو سره تماسونه نیول شوی دي.
هیچ کارمند کنسولګری بازداشت نشده.
د قنسلګری هیڅ کارکونکو نه دی نیول شوی. اساسا داسې څه نشي کېدای ځکه د ټولو پروتوکولونو د چلندونو خلاف به وي. هغه څه چې پیښ شوی دا دی چې یو ایرانی وګړی ترکیې ته د ننوتلو پر وخت نیول شوی دی. موږ د ترکیې له دولت سره په تماس کې یو.
د ترکیې صباح دولتي ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پاوز د منتقد مسعود مولوی ورد انجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. ریټرز خبری آژانس تایید کړی چې ناصر زاده د ایران د رژیم د دې منتقد د قتل په تړاو نیول شوی، خو ویلی دی دا ادعا چې ګنې رضا ناصر زاده په استانبول کې د ایران د قنسلګرۍ کارکونکی و نشي تاییدولی. او اسرائیلو پریکړه کړې چې متحده عربي اماراتو کې د وسلو نندارتون ته خپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیل دفاع وزارت پرون د دې اعلان پر مهال وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو. د فضایي تحقیقاتو او د رافایل د عصري دفاعي سیستمونو د دولتي کمپنۍ په ګډون د اسرائیل ډیرو کمپنیو غوښتل چې په اماراتو کې راتلونکې اونۍ د انډیکس په نوم د وسلو په نندارتون کې برخه واخلی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپن وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وپن پته ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان را سره ملګری دی. د راپورونو لړۍ پیلو. د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ینس ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان امنیت د ناتو د غړو هیوادونو امنیت ته هم مهم دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د دغه پوځي تړون لپاره لا هم لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نسی. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په هغه کنفرانس کې چې په آنلاین بڼه وو د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
زموږ لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نشي. دا له هغه ورځې زموږ لومړیتوب دی چې نږدې شل کاله مخکې افغانستان ته لاړو. نه یوازې افغانانو، بلکې په خپله د ناتو غړو هیوادونو او د هغوی امنیت ته هم مهم دی. د سپتمبر د 11مې حمله په افغانستان کې د ناتو د ماموریت سبب شوه. زموږ لومړیتوب چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي مرکز بدل نشي پر ځای پاته دی.
په پام کې د ناتو دفاع وزیران را روانه چهارشنبه او پنجشنبه یعنی د فبروري پر 11مه او 13مه د ناتو په مرکز کې چې په بروکسل کې دی جرګه سي. د ناتو سرمنشي وای ناتو د سولې پروسې د یوې برخې په توګه په افغانستان کې خپل حضور کم کړي، خو زیات تمرکز یې پر دې کړی چې د افغانستان خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه په پښو ودرول سي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د تروریزم په وړاندې په جګړه کې اغیزناک وبلل.
One of the best weapons we have in the fight against terrorism is to train local forces.
د ترورزم په وړاندې د مبارزې لپاره مو تر ټولو ښه وسله د محلي ځواکونو روزل او ظرفیت وړول دي. څومره چې افغانانو ته دا وړتیا ورکوي چې په خپل د ترورزم په وړاندې وجنګيږي او خپل هیواد باثباته کړي، هغومره هم د افغانانو او هم د ناتو متحدانو په ګټه تمامېږي. ځکه موږ په تدریجي ډول د خپل ځواکونو کمول پیل کړي. تیر کال د دې لپاره چې د سولې پروسې یو برخه یو، خپل حضور مو نور هم کم کړ.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 ته رسیږي، حال دا چې کلونه مخکې شاوخوا 1,10,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې په جنګي ماموریت کې دخیل وو. د هغې موافقې له مخې چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ تیر کال په قطر کې لاسلیک سوې، د مې میاشتې تر لومړۍ باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ناټو سرمنشي وویل ناټو نه غواړي چې ډېر موده په افغانستان کې پاتې سي، خو دا هم نه غواړي چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه وکړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د می میاشتې تر لومړیو له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او په قطر کې د سوي موافقې ارزونه کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
سموګ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانګزای د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په درشل کې د طالبانو د فعالیتونو په چټکېدو یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په داسې وخت کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره له افغانستانه د پاتې نورو امریکایي عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په پریکړه بحثونه کوي، طالبانو د ځینو ښارونو مرکزونو ته ځانونه نږدې کړي دي. نیویورک ټایمز په دې مقاله کې لومړی د افغانستان دوو شمالي ولایتونو کندوز او بغلان ته اشاره کړې چې طالبان پکې د ژمي د ساړه موسم سربېره په افغان ځواکونو بریدونو ته دوام کړه او آنی په ځینو سیمو کې د افغان پوځانو پر ضد له ډرون کار اخیستی دی. په لویو لارو د طالبانو د راوتلو او د مسافرو د تلاشۍ مسله هم په دې مقاله کې یاده شوې ده. د نیویورک ټایمز د دې مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په جنوب کې په کندهار متمرکزه ده. په مقاله کې پنجوایی ولسوالۍ یاده شوې چې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او سربېره په دې چې افغان حکومت یې د نیولو هڅې کړي خو لا هم د طالبانو لخوا کنټرولېږي. په مقاله کې د پنجوایی د ولسوال حاجی محمد نور په حواله لیکل شوی چې کله ونې شنې او ببرې شي وضع خرابیږي. دا یې د پسرلي د موسم یادونه کوي چې پکې د طالبانو وسلوال په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. نیویورک ټایمز د امریکا د اوسنۍ ادارې هغه معزله هم یاده کړې چې له افغانستانه وتل یا پکې پاتې کېدل دواړه ورته ستونزې جوړوي. نیویورک ټایمز لیکلي که امریکا له طالبانو سره د 2000 کال تړون عملي کوي او د مې تر لومړۍ له دې هېواد خپل ټول عسکر باسي، طالبان به لا پسې مخته راشي او افغان حکومت به له جدي ننګونو سره مخ کړي. که په دې هېواد کې پاتې کېږي هم، د نیویورک ټایمز په لیکنه طالبان به د 2000 کال تړون بې اعتباره وګڼي او یو وار بیا به پر امریکایي ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. افغان حکومت به له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د عسکرو د ایستلو په باب دې د پوځیانو، سلاکارانو او فکري بنسټونو نظریات جدي په پام کې ونیسي. د امریکا د کانګرس لخوا د کارپوهانو او پوځیانو یوې ټاکلې ډلې د فبروري په 3مه د بایډن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه خپل عسکر ونه باسي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د هرات د اسلام کلا د بندر اور له درې ورځو وروسته دوشنبه مهار شو. په مقاله کې راغلي دواړو هیوادونو افغانستان او ایران د اور وژونکو تر هڅو وروسته هغه لویه اور لګیدنه مهار شوه چې شنبه د تیلو د یو ټانکر تر چاودنې وروسته رامنځته شوې وه. په اسلام کلا بندر کې د تیلو او ګازو لسګونه ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او پراخه سیمه یې لمبو او دودونو ونیوله. د ډیلی میل لخوا په دې خپره شوې مقاله کې راغلي د شنبې ورځې دې چاودنو او پراخې اور لګیدنې د هرات د برېښنا مزي زیانمن کړل او له امله یې دا ښار تورې تیارې ته کېناوه. په دې سربېره د هرات د والي سید وحید قتالي خبرو ته اشاره شوې چې اوس دوی د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبل په اړه د دقیقو معلوماتو په راټولولو بوخت دي. لومړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې 40 کسان ټپیان دي او له ډلې ځینې ایران ته انتقال شوي دي. رویټرز بیا د ټپیانو شمیر 60 تنه یاد کړی. د راپورونو په اساس د دې لوی اور لګیدنې او چاودنو چې علت یې لا نه دی معلوم، هغو افغان سوداګرو ته تر 1500 میلیونه ډالره تاوان رسولی چې د تیلو او ګازو ټانکرونه یې په اسلام کلا بندر کې ولاړ وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شبریم دا اونې دی وی بلی ادبی مجلې پانه راړوم.
خوشی راغله چې سروټ یې نیوی او یریم نیوی د ډیرو او د سروټ په منځ کې هم شی
د شعر پر نقد می استاد جنید شریف را شخولې. استاد رفیع مو لیوی نوی پیدا شوی خطی نسخه خبروی
پتې خزانینه ای معلومات پراخه دي سلها او خدینه نمونه پکې دي
پرې خبرونه کې د اجمل خټک تلین مانسو
د ایمن سره میوسا دریا خان سره میوسا باچا خان سره میو اخلا سمت خان سره میو
په جنوب ولایتونو کې فلم ولی ودان کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوش شو چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيقورا د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې بيقورا شاعري روته ناآشنا نوم وي لا بيقورا نه مطلب د اپيکورس مکتب دی چې په لرغون یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی اپيکور یا اپيقور لمرګنی ویری شي د اپيقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې ش او آرام ژوند خپل کړی او ویل کیږي چې د اپیکور یا اپیقور د نظریات واغیزي د نړۍ پر مشهور فیلسوفانو لکه کارل مارکس جان لاک او یو شمیر نورو جوتی دي په ازادي راډیوي مجله کې به فلسفي تنسو لوچ فلسفي راګرځو د شعر په اړه د شاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د د کتاب د مخکتن راپور
په دې غونډه کې غنو فرهنګیانو برخه اخیستې و او د خاغلی شریف په شاعري په ځانګړي توګه په اوسنی چاپ شوی کتابي خبري وکړې د غونډې په پایل کې د خاغلی شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډې ته د خاغلی شریفه شریف او د خاغلی اکبر کارګر لیکنې هم راغلي وې چې ولوستل شوې په غونډه کې حاضر لیکوالو هم د خاغلی شریف ته کتاب پاړه خبري وکړې د ویناوالو لړلې استاد نجیب منلای انور وفا سمندر چړندوی فاضل احمدی او استاد ګل رحمان رحمانی ادولای شو په غونډه کې د سرتورا بيقورا کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنی نه چې ایواز فولکلوریات کړي بلکې په نوې ډول او د وخت لغښتن او نوی وتر سره بشر کې برابر وړاندې کوي
د ډیره تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي نو په دغه بشر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنی نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي دغه فولکلوري مفاهیم په نوی ډول باندې او د نوو غښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر داده چې قلبونه ماتي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لستون کې د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوخیږي د چا خوخیږي خدا په خپل یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګل رحمان رحمانی بیا د خاغلی شریف ته شاعرې پاړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرې کې تاسو ګوري هتا د خپل نیکټای ته یو شعر لیکلای او خپل دفتر ته یو شعر لیکلای او بلې وخت ځانګړنه په فرمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نور شعرونو کې کمې پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي فکر کوي چې یو څلوري زاده یو غزل دی یا بل څه دی کړیا خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی اوازن فریق دی بل اړخ تاوړي دا یو بل ځانګړنه ده
کاغلی شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف ته شاعري پر ځای ډیر تمرکز داغه پر ژوند کړی وو او دا یې ویلی وو چې جنید شریف که څه هم کلونه کېږي چې له وطن لري دی خو ځړی بیا هم لټولو سره تړلی دی
په کابل کې علوم اکاډمي د جنید شریف د نوي شعر ټولګې سرتورا بيقورا مخکتنه د چهارشنبه پورس وکړه د شاغلی شریف تر اوسه دوی پښتو شعر ټولګې یو دری ټولګه او یو پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیز ګڼ کرکتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي
ما لپاره دا نوې تعریف ته خو راته ښه ښکاري ځکه څه خبره مې د نورو شاعرانو په باره کې نو څنګه شم ویلی خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده نو عاطفه هم مهمه ده بې ځله زه کوشش کوم چې د عاطفې د افراط نه ځان وژغورم.
په شعر کې یو بل شی چې ډیر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی، هغه کلمه ده. خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي، دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي. او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ورسره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلست، او دا هغو ټول مسلک په همدې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي. خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډیره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باسره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش وکړم چې په زیات دا ټول انزور چې یوازې خود د لیدلو انځور نه دی، انځور خو د اورېدلو انځور هم دی. او په تېره په شعر کې بیا د غږ انځور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق کړي. او نور دا د خوراک او څښاک د هغه انځورونه، دا ټول او د لمس انځور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هیڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شریعت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو عنصر زما په نظر عنصر ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وای ما هیډفون په غوږونو باندې شدی او ما چاته په موبایل کې څه لیکي، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري. چې هر تصویر ستاسو احساس وتخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوئ دغه یو حالت هم ممکن شاعر وهڅوي چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده لدی سره ډیر ارتباط نه لري لدغه احساس سره؟
دا الهام الهام باندې زمر متأكد نه يم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل څه کې جوړي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي لاړ شي او یو شی وویني خوښ دې شي یا یو غږ واوري چې خوښ دې شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي بیا نو پیشرو کوي او بیا چې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت دا هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع زه یې زده کوم از عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په څوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږېږي هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې ښه شعر هغه دی چې سکروټه نه وي او یېرې هم نه وي د شپېرو او د
دا اکثر کره کتون کې پدې باندې دا معاصر خصوصا پدې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاسو مغزو کې کښینی او تا ته شعر در کوي داسې نه دی شعر زحمت غواړي خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي یعنی تاسو د دې پلوي کوي او پام دې باور یاست
بیخي سمه ده پدې کې امکان لري چې را د خپل تجربه تر تاثیر لاندې اوسم ځکه ما ته شعر زحمت دی زمونږ په کلچر کې خو دا نشته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده هر صورت هماغه یو شی دی ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي ډېر پاخه شاعران پکې یو شعر لیکي بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي بل شی ترې جوړوي پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي نو دا خو که الهام وي خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي دا کتاب څلور نیم سو کال په خالي کل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی لښون لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي په ورستیو دوه کلونو کې یو شمیر کسانو د پټه خزانه پر اصالت شک څرګند کړی دی خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو د ازادي راډیوي مجلې په دې خبرونه کې مو د دې پخوانی کتاب لمت نه خبرو خو که پټه خزانه تراشم دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په سیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ بیا لسیز وروسته یو شمیر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ د مرحوم قلندر په جواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی جواب یې ولیکه اسرار الافغان کتاب د پټه خزانه تیرو او نویو شکونو ته جواب دی پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي لټوی په واورو چې اسرار الافغان څنګه کتاب دی
په یو زر دولس کال کې لیکل شوی او د پښتنو نه سو کلن تاریخ په کې بیان شوی دی په دې تاریخ کې شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی د دوی عرفانی فعالیتونه دي د دوی ادبی فعالیتونه دي د دوی اجتماعي فعالیتونه دي د دوی تصوفي فعالیتونه دي او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده تشویق شیخ مکی بابا په اومه هجري پیړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده هلته یې د عرفان سلوک یو مکتب جوړ کړی و او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي لیکن د دې په باره کې ډېر لږ معلومات وو یوازې پټې خزانې ولاړه یادونه کړې وه په مخزن افغاني کې یادونه وه داسې مفصل کار نه و کړی شوی په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په څلورو پیړیو کې په اوومه اتمه نهمه او لسمه هجري پیړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونې هم شته.
د دې په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی پکې غونډ یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و، ډېرې مفصلې خبرې پې شوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کرواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بیبي نیکبخت زوی دی. بیبي نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یو عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوي، د ژوند سوانۍ پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونې نشته، یادونه شته د شعرونو ویله او سما به کوله، ځکه په دې کتاب کې د فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نه شوی لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویل سما بی کوله، لیکن دی چا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی به غیل کوتلې په سبب له غیلو سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود وو، لیکن څه لیکلی نه شوی، په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلی، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم لمسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1904 اتیا کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړې، یغونه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه پروتوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغه هغه نسخه ما ته راولېږله، یوه مقاله یې پرې لیکلې وه، هغه راسره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز لخوا نشتېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداش انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بالاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پی لیکم، انشاءالله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو ازګر ورته وایئ؟
بله، کمپوز یې شوی دی، کمپوز یې شوی، او زما کار د مقدمې او د دې کار روان دی، منابع مې ورته ټول کړي، غالبا یو شپږ میاشتې وخت به ونی.
او څو مخه کتاب به شي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې، د اوومې، اتمې، نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیانو د دې د هغه سره تړلي صوفیان پکې دي، یا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي. شیخ قاسم عربستان ته ځي او د عربستان چې راځي تر هندوستان پورې مریدان پیدا کوي. او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي، هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندوستان چنار قلعه ته لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و. په پښتنو کې دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د دینه مخکې اومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
دا کوم تعلیقات چې تاسو په لیکلي دي، دا چې برخه هم پکې شته چې لا هم ګونګ پات شوی، ځکه جن پخوانی کتابونه خو په جنو برخو کې واضح ډیر نه وي او جنو تشریحات ضرورت لري.
اول کې مشکلات وو. مشکلات دا و چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهم ټکی نو. کله چې نسخه بشپړه شوه اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په متن کې یو کلمه هم نه دلویدلې، ټول حل شوي. ګرچې دغه نسخې لوستل ډېر سخت و، هغه اوبه ورسېدلې وې د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حل شوي دي. البته ما چې کوم تعلیقات په لیکلي په هغو کې اضافي تشریحات دي، مثلا د یو چا نوم راغلی، ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپله کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړي دي، مثلا له پټې خزانې سره مو هم پرتله کړي دي؟
د پټې خزانې مخزن افغاني دغو وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوي دي، هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره مطابقت کې بحث وشي.
لپټ خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړی دي، ل تاریخي پلاوه، د تحقیق لپلاوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزه نه لري. شیخ مهدی بابا پټ خزانه معرفي کړی او دلته ترغی مفصل دی. شیخ کاکا په پټ خزانه کې راغلی، دلته ترغی مفصل دی. بیبی نیکبخت بالکل په پټ خزانه کې ډیره لنده یاد شوی، لیکن دلته یې بشپړ سوانی حتی د مارک تقریبی تاریخی دنده د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، نو ځکه په بینکبخت ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري، یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی. یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجرې پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی، یو نوی خبری لیدی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفی وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالی پروین ملال ته تسپارلې وی. له اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجله اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوب یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي غرغشتي په نامه اوس وفات دی، خدای دې وبخشي. دا هغه چې وانه خپل نو دا بس ما په هغه باندې سم په هسپانې دي انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره ډیر بلد نو او دا نمې او هغه کړي و خو نمې لیکنې دی لاندې چې اسرار الافغان د پایپ هغه کې پانکیه نو د ماته راوړي ول دا ته وګوره د دغه دغه اړیکه لري د پټې خزانې سره. نو ما دا ټوله ولوستي. دغه اسرار الافغان پا په نوم چې دی دا درې سوه اوویشت پاڼې وو او یوه بله هغه ورسره وه یوه بله زمیما د تحفې قاسمیه په نوم باندې هغه هم د فکر کوم د دوو سو د یو نیم سلو دغه سپمینسکي خو هغه زما څخه نهشته نو هغه هم دغه نه وو نو دا ما ولوستله ګرچې دغه پوټو کاپي هم داسې هغه نه وه ډېره واضح نه وه
اوس ما دغه غوښتل پوښتنه وکړم لوستل کېده او کنه ځینې شانې ګونګ
بله بله لوستل کېدل خو دقت یې غوښت بیا د ما تویل چې دا په لاهور کې یوه رساله هم چاپ شوې ده په دغه نوم باندې نو ما ورته ویل ته دا راته راوړه زه فکر کوم زه په اردو باندې نه پوهېږم ما ته دغه هم راوړه هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسف سیدي د لاهور په هغه کې دی په ستره محکمه کې نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و خو هغه څه خو هم بل څه نه وه هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه هغه اسرار الافغان نه و لیدلی نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم د کراچي نیشنل موزیم ته ولاړم د کراچي آرشیف مې پسې وکتي نور پوښتنې مې وکړلې مال که دا ما پیدا کړي دلته دې ځایو کې خو دا نه سو پیدا نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله هغه په الفت نجله کې مې چاپ شوې ده دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره هغه زما چې څه پوهه وه په هغه هغه باندې په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی داسې داسې
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه خو دا کوم کالو
فکر کوم ما 2011 یا 2012
ستاسو چې کوم شان لدی کتاب راخستی وکنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی استاد رفیع کار پی کوي تاسو ست راخستی ول د پټ خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته چې په دې کتاب
کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي مثلا دا د شیخ متی باندې دی دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی نو بیا خو شیخ قاسم خو د اولاد کرازی بنیک و بی بینیک وقتی زوی دی نه پتا خزانه که چه اقا ده بی بینیک وقتی پانوم شاید دیگه زوی دی ده شیخ قدم زوی دی و دیگه زوی دی نو دا پرا ده شیخ متی کورنی احوالی دی فدی که دی طولا اقا دی دا اقا صوفیان دی پی اصطلاح پا تصوف که اقا دی نو بیا دا اقا ده دی طول کورنی چه ده ده دیرو شوزو نمان پکشی که دی ده دست شوزو نمان پکشی که دی چه اقا وقتی دی متصوی فشیدی دی په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې ښځو نومونه نه یې اورېدلي چې په تصوف کې هغه لري نو په دې کتاب کې شته او نو ټول په روایتو باندې هغه دی ما حتی د هغه کتاب ووایه دې ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب و هغه هم د فکر کوم د دغه څخې روایتونه اخیستي و ځینې
دا هم په زړه پورې خبره ده چې لږ سره څوک مقایسه کوي نه پېژم دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلې دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلې دي او دا لیکنه د اوس ما ته کوم ټلیفون را وکړ چې ما سره په تماس کې شو هغه احمد ولی اڅګزی چې د دې د خبره د هغه کې پورتس په فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کنده تللی وو نو هغه مقاله بیا ما ورکړل ویل ته دا مقاله را پیدا کړه ما تیرا کړه بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله ما احمد ولی ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې کړله پورته کړله نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی
نه رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي مننه
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم د ډالی پونم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعر ټولګه د توبا تر سیورلاند پونم چاپ شوی
ډالۍ ژوند کې دا سی یو څوک وی چې دردونه در ډالۍ کړی تتر جار ټول خوخې کړی دای غمونه در ډالۍ کړی ژوند کې دا سی یو څوک وی چې د زړه کې مات اغزای وی فقط درد حس کوي شي نور د مخبل نه پدای وی ژوند کې دا سی یو څوک خوی ژوند کې دا سی یو څوک خوی چې د سم غم باران کړي چې په دا سی حال د پریګ دی چې د ځان ته ځان حیران کړي ژوند کې دا سی یو څوک خوی ژوند کې دا سی یو څوک خوی چې یو ځل په مخ در شي درته مسک شي او بیا ژر در نه روان شي او ستا ژوند پریوتی مر شي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې په زړه دې لکه داغ وي که حالات څومره تیاره شي درته بل به دا څراغ وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې دا سی یو څوک خوی چې وایللې دی پرزړوي د ژوند ګل ته دی او بوي خو هغه ترې خبر نه دی ژوند کې دا سی یو څوک خوی ژوند کې دا سی یو څوک خوی چې پل د لمر په پل دی چې رڼا دی د ژوند دی چې تیارو ته دی اجل وی ژوند کې دا سی څوک وی چې پتا به حدا ګران وی عشق د پاک کې ایمان وی او سپېڅلې دی ارمان وی ژوند کې داسې یو څوک وی ژوند کې داسې یو څوک وی چې هیڅ پرې خدای نشي ځان دې هیر او جهان هیر کړي او هغه هیروي نشي ژوند کې داسې یو څوک خو وي ژوند کې داسې یو څوک خو وي چې دی ځي درنه روان شي ته د اوښکې پسې شیندې د سفر ورته آسان شي ژوند کې داسې یو څوک خو وي ژوند کې داسې یو څوک خو وي چې هغه تللی جانان شي درد او مینه شي در پاتې یاد یې زړه کې جاودان شي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې رڼا ته دې نږدې کړي که له ځانه دې کړي لرې مولا ته دې نږدې کړي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي شاعري به دې ژوندی کړي مړو نغمو ته به دې سا شي زندگی به دې ژوندی کړي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ډېر ډېر څه به درته یاد کړي شاګردي به درنه واخلي تا به سم پوره استاد کړي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي شکر شکر زه یې لرم زه به ډېر څه ترېنه زده کړم زه مننه ترې کوم ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې له سترګو مې فنا وي شمریاب کې یې مریده او هغه لوی پیر زما وي او هغه لوی پیر زما وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دردونه در ډالۍ کړي ته ترې جار ټولې خوښۍ کړي دی غمونه در ډالۍ کړي دی غمونه در ډالۍ کړي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي
سالو نیزا چې دوی کڼي چاپ شوی وی لنډشت یو نیم کال وروسته درې مګنه چاپ شو. د دې ونیزم مرستیال عارف سنم وای چې د مالی ستونزو له امله د دې چریدي چاپ ځنډې دلی وو او اوس یې نیت ته چې په منظم ډول خبره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو نیز په اړه ژغه دلې.
اغلی سنم ځانګړتیا کومه موجوده ده لکه تر لګه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوې شی وړاندې کړئ؟
کومې لیکنې یو کوم معلومات دي د مخ په دې ټولنه کتابو ګڼل کیږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو تر مخ ته کې او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا باسو کې نو موږ د ستا دای په څور کړه د سیاغه د مخ په ټولنه کتابو دي څوک نشي کولای داسې یو څه وایي او داسې جرأت وکړي د دې لیکوالانو سړي ټول زموږ خوندې دي داسې یو څه مخ کتنه پکې کړي د سی په نورو چاپیره سنور کې او کتنه شوې ده خو دومره نه ده پکې کوي معلومات مو ټول دي خزو دي او دي خزو پاړه دي خزو دي خاوند دي ګډ ژوند پاړه دي ماشوم دي روزنې پاړه همداسي دي سنسار پاړه او دینجونو دي بده په بده کې ور کولو پاړه او اکثره مو د سیمرمنې مو دي هغه ژوند لیکونه دي خزو دي لا اڅمنې په خاطر دي مېرمنو دي لا اڅمنې په خاطر مو دي هغه ژوند لیکونه پکې راخست دي نو سي دي نورې مو اسي سي دي ټولنې لپاره خدمت وکي او بلا بل معلومات تیم
اغلی سنم تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو پاړه باندې چې دا سي تابو چې لک تر لګه دغه ماتول سخت وي تاسو د ماتولو هڅه کړې ده په بادو کې د خور لور ور کول یا لک تر لګه د ماشوم روزنه یا د بلا بل خوړو په خول هغه مسایل چې تقریبا تکراری دي یعنی په بلا بل رسنیو کې په دې باندې لک تر لګه د دول سيزي یا لدین وړاندې بحثونه کیږي نوې څه د جتاسي غواړي مېرمنو ته وړاندې کوي
نوې دي لکه جنسي ناروغيو په اړه باندې دي لکه د خزو دي خوند او د مېرمن دي ګډ ژوند په اړه دا همداسې ډیرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده
هغه لسنم په دې ونیزه کې ادبي برخه هم شته یعنی ادبيات هم خبروي پکې
بله بله او ادبي برخه هم شته په دې کې لنډ کیسې چې کومې چې موږ خويندو لیکلې وي لنډې نو کټړې غاړې هم پېښته ده د دې مطلب دا د مخ خوندو څخه کومې لنډې کیسې لیکلې وي موږ ترې لګلې وي دا هم پېښه پاو
عارف سنم وایي چې په سالو نيز کې د نجونو او مېرمنو لنډې کیسې هم خبروي وړاندې په ازادي رډي مجله کې د تل په نوم خپلې ولنډې کیسې هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي
د خوست یو شمیر اوسیدونکو او د فلم هنرمندان وای په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي نور په دې راپور کې
دوه د شکلن شیرولی فلات چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله په بیلابیلو موضوعاتو او فلمونه جوړ کړي دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله فلمونه بازار نه لري
اخیری فلم جنایت ته چې دا غو ډیر مشهور فلم دی د کابل سینما نه وړاندې شوی دی پکتیکا شو خوش شو دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي
خغل فولاد وای ک افغان فلم او اړوند ادارې په د ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي ورسره بعد فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته بعد موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي یو شمیر خوستی ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړیدو غوښتنه لري
د خوستی ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي
د خوست په خر کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو ملي مذهبي او نور زنګړو ورځو کې پکې غونډه کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي یو وخت د فلمونو او تمثيلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوامي ونه کړ خغل فولاد وای څو کله وړاندې له کوز پښتونخوا مختلف نارینه او خزینه هنرمندان ربلل و څو په دې تلار کې فلمونه تمثيلي ټوټه موسیقي او هنري ننداري وړاندې کړي خو د دې ولایت د دیني علماو زینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام تر سره نه شو خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وای چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د ننداري وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوانه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
زمونږ نه تر اوسه داسې غوښتنه هم نه ده چا تر سره کړې چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالېدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره می واخلا، سمت خان سره می واخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کیده دا یو لسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 50 کال عمر لویه برخه په سیاست کې تیر کړه. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغېزمن و. د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند 40 کاله په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غړول دی. د غیرت چې کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویل دي. په ادبی ډګر کې د دیارلس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې شنه و په خپل ژوند لیک پوښتو. شایي په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له پزړه پورې رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیږي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په لړکه مې زړه کې د لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمه نه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برک سور کله یې تک سور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني، خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستایي د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی. په لړه کې خپ ښکاري، لکه رون ماشام چې چهارشنبه لګولی وي، خو ماشام نه دی، د یکشنبه سهار دی. تر بلې راډیوي ادبي مجلې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدیوی
مننه چې ازادي راډیو واورئ.